یا دوستانو د اوساته خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. روان خبرونه په ترڅ کې اوري چې په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت مشر او افغان ولس مشر د افغان امنیتي ځواکونو د فعالیتونو او سرخندونو ستاینه کړې ده او کابل ته نږدې د شاتو د اوبو د بند جوړولو موضوع هم تعقیب او خو په سر کې پام وغړې دې سات مهمو خبرونو ته. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان وایي افغان پاوس په ډېر ویاړ جګړه مخ ته وړي. د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ترلاسه کولو 98 کلیزې د لمانځلو لپاره په ننګرهار ولایت کې ځانګړی چمتووالی نیول شوی دی او د پاکستانی چارواکو په خبره په کوټه کې پرون ماښام د دې هیواد 8 سرتیری او ملکیان په یوې چاودنه کې وژل شول. د خبرونو تفصیل. د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت وایي افغان پوس په ډېر ویاړ جګړه مخ ته وړي. د دې ماموریت عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن پرون د افغان پوس له یو شمېر معلولو لوبغاړو سره په لیدنه کې ویل چې افغان سرتیرو خپل امتحان ورکړی دی او ترې بریالي وتلی دي. هغه د ټولو سرتیرو میړانه وستایله. تمه ده چې د افغان پوس د معلولو لوبغاړو ټیم ماتې نه منونکو په نړیوالو لوبو کې چې راتلونکې میاشت په کاناډا کې ترسره کیږي برخه واخلي. په افغانستان سربیره د 14 هیوادونو معلول پوځي لوبغاړي په دې لوبو کې ګډون کوي. د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ترلاسه کولو 98 کلیزې د لمانځلو لپاره په ننګرهار ولایت کې ځانګړی چمتووالی نیول شوی دی. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوږیاڼي وویل د شاه امان الله خان تصویرونه او ملي بیرغونه په ټولو ولسوالیو او مرکزي سیمو کې لګول کیږي او د بیلابیلو جشنونو تابع هم نیول شوی دی.
ننګرهار ولایت کې د خپلواکۍ د 98 کلیزې د خین منځنۍ په موخه چمتووالی نیول شوی. مخکې تر دې چې ماسېویشتم د اسد نیټه پوره شي، موږ به د ننګرهار په کچه په ټولو سیمو کې د ملي بیرغونو په جوړولو، د غازي امان الله خان انځورونو په جوړولو سره په یو نورو مېلو باندې د خپلواکۍ 98 کلیزې لمانځي.
شاه امان الله خان د 1298 کال د زمري په 28مه چې د 1919 د اگست له 19 سره برابر ده، د افغانانو په پراخ ملاتړ او همکاري له برتانیا سره له سخت جګړې وروسته د افغانستان ازادي اعلان کړه. په هرات ولایت کې د ځوانانو نړیوالې ورځې په مناسبت درې ورځنی نندارتون جوړ شوی دی. د هرات ولایت د ځوانانو چارو امیر تواب مبارز ازادي راډیو ته ویل چې له 10 په زیاتو غرفو کې مختلف آثار نندارې ته وړاندې کیږي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د پاکستان پوځي چارواکي وایي د شنبې په ماښام په جنوب لویدیځ ښار کوټه کې د پوځیانو په موټر بمی چاودنه وشو چې 8 عسکر او 2 تنه ملکیان پکې وشل شول. د پوست په بیان کې راغلي چې په دې چاودنه کې 25 تنه نور شوبل دي او په هغوی کې 15 ملکیان دي. د بیان له مخې د بمی چاودنې په سبب ځینې موټر هم سوځېدلې دي. د بلوچستان ایالت د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکتی ویلي چې چاودنه یو روغتون ته نږدې شوې ده او تر اوسه چا مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی. بلورته د پاکستان لوار کال لري کړی شوی صدر اعظم نواز شریف ویلي د بددي هواد برخلیک بدل کړي. شریف پرون له اسلام آباد څخه ل خپل زرګون ملاتړ سره یو ځای خپل پلرنی ښار لاهور ته پرسیدو دا خبر وکړه. شریف یو ځل بیا د پاکستان پر ستره محکمه انتقاد وکړ چې د هغه په خبره د ولس رایو ته درناوی نه دی کړی. د ډیموکراسۍ کاروان تر نامه لاندې لاریون کوونکو ته شریف ویل د به په کور کې نه ني او د پاکستان په اساسي قانون کې به بدلون راولي. نواز شریف د اګست په 9 نیټه له اسلام آباد څخه د لاهور په لور حرکت کړو او د لارو په اوږدو کې د خپلو پلویانو غونډو ته ویناوي وکړې. د پاکستان سترې محکمې شریف 13 جولای میاشت په 28مه نیټه د پاناما په نامه مالي اسنادو د افشا او په بهر کې د جایدادونو او پانګو د پټولو په قضیو کې پړوباله او له واک څخه د نوموړي د لرې کېدو امر وکړ. د امریکا ولسمشر په ورجینیا ایالت کې ورسته تاوتریخوالی چې درې کسان پکې وشل شول او 15 نور ژوبل دي په سخت ټکو غندلی دی. دا تاوتریخوالی هغه مهال وشو کله چې د ورجینیا ایالت په شارلوتسویل ښار کې د ملت پالو سپین پوستو د هغوی د مخالفو ترمنځ شخړه پورته شوه. ولسمشر ټرمپ ویلي څه چې په شارلوتسویل کې وشول د ژبني تبعیض کرکې او تاوتریخوالی څرګندونه ده. نوموړي ویل د ورجینیا له والي سره خبرې کړي دي او دواړه په دې سره شوي چې دا کرکه پراونکي اعمال او تفرقه باید سم دستی بند شي. او د هولوکوست یا په ډلې زتوګه د يهودانو وژنې یو پات شوی سړی اسرائیل کریستال د 1940 کلونو په عمر په اسرائیل کې عمر دا سړی تیر کال د نړۍ تر ټولو ځاړه نارینه په توګه هم پیژندل شوی. اسرائیل کریستال په داسې وخت کې د حیفا په بندري ښار کې عمر چې 1940 کلنۍ کلیسې ته یوه میاشت پاتې وه. هغه له دواړو نړیوالو جګړو او هم په دې موده کې د یهودانو د عامه وژنې یا هولوکوست څخه ژوندی پاتې و. تاسو ازادي رادیو اورئ. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان او د افغانستان جمهور رئیس د افغان ځواکونو د فعالیتونو او سرښندنو ستاینه وکړه. د مشرانو جرګې اداري پلیوای وایي په افغانستان کې د امریکا د جنگ د پالیسۍ په تړاو د چنو د وهلو دوام د دواړو هیوادونو په ګټه نه دی. د سیاسي چارو کارپوهان وایي افغانستان کې د عسکرو زیاتول پر طالبانو فشار راوستلی شي.
از نسل جوان ما، از قربانیشان، از شجاعتشان، از دلیریشان د صفوف قوای امنیتی و دفاعی افغانستان ابراز تشکر کوم.
د کابل چاپ مطبوعاتو ته کتنه لرو او دغه راس دا هم اوري چې د کابل د شاتوت د اوبو بند د جوړولو چارې به په راتلونکو څونیو کې پیل شي. د وینزویلا سیاسي اپوزي مشرانو د امریکا متحده ایالاتو د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د تازه خبرو په عکس العمل کې توند خبرې کړې دي. د نور رپورټونو سربیره د خبرونې په دوهمه برخه کې دوه اونیز پروګرامونه حقیقت څه دی او تاندې څنګه خبرېږي. دوستانو د ازادي راډیو خبرونه د سهار لونه د ماخام تر اوبو جوپوري په منځنۍ څپه 1214 او د غراس اف ام سل اشاریه 15 څپه په کابل او لوی خارونو کې په صفه ډول اوریدل شي. په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت وایي افغان پوس په ډیر ویاړ جګړه مخته وړي. دا خبره د غوڅ ملاتړ د ماموریت عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن په کابل کې د افغان پوس د معلولو لوبغاړو له ټیم سره پلیدنه کې وکړه. هغه ویل دغو سرتیرو خپل امتحان ورکړی او بریالي ترې وتلی دي. ولسمشر محمد اشرف غنی هم د ځوانانو نړیوالې ورځې په مناسبت د افغان پوس په لیکو کې د ځوانانو سرښندنې ستایلې دي. سفی الله ستنگزی او د موضوع جزئیات.
جنرال جان نیکلسن چې ولسمشر ډانلډ ټرمپ یې د لری کولو وړاندیز هم کړی د افغانستان په روانه جګړه کې افغان پوځ برلاسی بولی او وایي دا پوځیان په ډیر ویاړ د خپل هیواد دفاع کوي. جنرال جان نیکلسن له شاوخوا یو نیم کال راهیسې په داسې شرایطو کې په افغانستان کې د امریکایي او بهرنیو ځواکونو مشري کوي چې تر قوماندې لاندې سرتیرو شمیر یې د تیرو څو کلونو په نسبت په لسګونه واره کم شوی دی. جان نیکلسن د افغان پوځ د معلولو لوبغاړو له ټیم یا ماتې نه منونکي ټیم سره په لیدنه کې ویل افغان پوځیانو خپل امتحان ورکړی او بریالي وتلی دي. هغه پرون انویکټس افغانستان یا د افغانستان ماتې نه منونکي ټیم ته په خطاب کې وویل د افغان ملي پوځ معلول غړي زما دی خواته همدی ماته نمنون کی ټیم غړی دی چې تمه ده د ماته نمنون کو په لوبو کې چې په سپتمبر میاشت کې په تورنټو کې وشي برخه واخلي. دا کسان چې تاسو ګورئ دوی خپل امتحان ورکړی او بریالي وتلی دي. د افغانستان پوز نن جګړه په خپل مخته وړي او په دې کار ویاړي. د افغان پوز ماته نمنون کی ټیم یا انویکټس د ګڼو هغو بهرنیو پوځیانو په ډله کې وستایل شو چې پرون په کابل کې د بهرنیو ځواکونو په عمومي قومندانۍ کې سره ټول شوي وو. د افغان ماته نمنون کی ټیم انویکټس هم په خپل ټویټر پاڼه د غختلی افغان د افغانستان لپاره او ماته نمنونکي افغان شعارونه لیکلي دي. د افغان پوځانو د معلولو لوبغاړو ټیم شپږ غړي به د سپتمبر په میاشت کې په کاناډا کې لوبي وکړي. افغانستان او شپاړس نور هیوادونه سږ کال د ماته نمنونکو لوبو دریم پړاو ته خپل 1500 معلول پوځیان استوي. د ماته نمنونکو لوبو اساس د برټانیې د شاهي کورنۍ غړي شاهزاده هېری په پوځ کې د دفاع په وخت د ټپي پوځیانو د درنښت په مناسبت په 2014 کال کې کیښود. شاهزاده هېری په خپل له 2015 تر 2015 کال پورې په پوځ کې دنده وکړه او د افغانستان په جګړه کې هم برخه اخیستې. معلول پوځیان د افغان چارواکو لخوا هم نه دي هېر شوي. افغان ولسمشر محمد غنی د ځوانانو د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړی شوې غونډې کې پرون د افغان پوځیانو میړانه وستایله.
از نسل جوان ما، از قربانیشان
د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې زموږ لزوان نسل د هغوی له قربانۍ، سرښندنې او میړانې مننه کوو. د افغانستان د دفاع لپاره په داسې حال کې د افغان پوځیانو میړانه هم د ناټو د غوڅ ملاتړ عمومي قومندان او هم ولسمشر اشرف غني ستایي چې امریکا متحده ایالاتونو یو ځل بیا افغان چارواکو ته د هر راز همکارۍ ډاډ ورکړی دی. د افغانستان ملي امنیت شورا پرون په یو بیان کې ویلي چې د امریکا ملي امنیت سلاکار مکماستر د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر سره په خبرو کې ژمنه وکړه چې د امریکا دولت او خلک له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د افغانانو له مبارزې او هڅو کلک ملاتړ کوي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار په داسې حال کې افغانانو ته د همکارۍ ډاډ ورکړی چې تمه ده ژر ولسمشر ډونالډ ټرمپ افغانستان ته د اضافي سرتیرو د استولو پریکړه او په لویه کې خپل ستراتیژي اعلان کړي.
ازادي رادیو د بے طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د مشرانو جرګې اداري پلاوی وای په افغانستان کې د امریکا د جنگ د پالیسۍ په تړاو د چنو د وهلو دوام د دوړو هیوادونو په ګټه نه ده. دا څرګندونه په داسې حال کې مطرح کیږي چې د امریکا د ولسمشر لخوا د افغانستان د جګړې د پالیسۍ په اړه د پریکړې د نهایي کېدو له اعلان سره جوخت د امریکا د مشرانو جرګې د پوځي خدماتو د کمیټې رئیس هم په دې برخه کې د نوې ستراتیژۍ اعلان کړی دی. واصل مثال په دې اړه رپورت لري.
د مشرانو جرګې د ریپلاوی وایي که د امریکا متحده ایالات د خپلو پوځي مشرانو او د افغانستان د حکومت سره په مشورې خپله نوې پالیسي چمتو کړي بیا ځل لپاره به له ننګونو سره مخ نه شي. د دې جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د افغانستان لپاره د امریکا د جګړې د پالیسۍ په اړه د چنه بازیو دوام د افغانستان د حکومت او خلکو په وړاندې د امریکا اعتماد ته زیان رسوي.
او د دې ادامه دا به قطعاً د امریکای د حکومت او دولت په خیر ونه وسی. حتی امکان هسته چې د چنا او کانګره دوی د ولس نمایندګان دي بلاخره د ولس او د حکومت بس کې یو قوي نیمګړتیا مطرح دی او دوی پسې خلا مطرح دي. دا خلا په خپله د امریکای مخالفین لپاره په ګټه او د امریکای په مخالفت
دا سرګندونه په داسې حال کې مطرح کیږي چې د امریکا د ولسمشر لخوا د افغانستان د جګړې د پالیسۍ په اړه د پریکړې د وروستي کېدو د اعلان سره جوخت د امریکا د سینا مجلس د پوځي خدمتونو د کمیټې رئیس هم په دې برخه کې د یوې نوې ستراتیژۍ وړاندیز کړی دی. ډونالډ ټرمپ افغانستان ته د اضافي ځواکونو د لیږلو موضوع ته په اشارې سره ویلي چې وروستۍ پریکړې ته نږدې شوی او ټینګار یې کړی چې په دې سره به ډېرې ستونزې هوارې شي. په ورته وخت کې د امریکا د سینا مجلس د نظامي خدمتونو د کمیټې رئیس جان مکین په افغانستان کې د بریا لپاره د نوې ستراتیژۍ وړاندیز کړی دی. ښاغلي مکین ویلي په راتلونکي میلادي میاشت کې به د خپلې ستراتیژۍ په اړه د امریکا د سینا مجلس د رایګیرۍ غوښتنه وکړي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو قومندان جنرال جان نیکلسن تیره اونۍ له ولسمشر اشرف غني سره په کتنه کې ویلي چې د دغې جګړې ناکامي د تصور وړ نه ده او باید وګټل شي. خو د افغانستان د سولې او جګړې د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز یو څیړونکی حکمت الله اعظمي په افغانستان کې د جنگي ستراتیژۍ په اړه د امریکایي چارواکو ترمنځ د نظر اختلاف ته په اشاره سره وایي د سولې خبرو ته د حاضرېدو په خاطر باید پر طالبانو فشار په پام کې ونیول شي. ښاغلي اعظمي له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د امریکایي سرتیرو د شمیر زیاتوالی ګټور دی خو ګړې نتیجه به ونه لري.
زه فکر کوم چې جنگ د امریکا نور اسکر را لیږل افغانستان ته دا په نظامي لحاظ باندې کم خاص مثبت ګټه به ونه لري. فقط دومره کولای شي چې طالبانو باندې تر یو اندازه فشار راولي او دوی ته دا پیغام ورورسوي چې طالبان د نظامي لحاظ نه شي کولای چې افغان دولت چپک وي.
نو د وړاندې د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې امریکا په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره هر اړخیزې ستراتیژۍ ته اړتیا لري. دغه وزارت د جګړې او سولې لپاره د ستراتیژۍ په موجودیت د ټینګار ترڅنګ دغه شان پر پاکستان د زیاتو فشارونو دروستلو غوښتنه هم کړې ده. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
دا واصل وصال په رپورت کې مو واوریدل چې د افغانستان مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي په افغانستان کې د امریکا د جنگ د پالیسۍ په تړاو د چنو د وهلو دوام د دواړو هیوادونو په ګټه نه دی.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د افغانستان د اوبو برښنا وزارت وایي په پام کې ده چې تر راتلونکو څو میاشتو پورې کابل ته نږدې د شاتوت د اوبو د بند د رغولو چارې پیل شي. د دې وزارت وایي عبدالبصیر عظیمی د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې پر دغه بند 215 میلیونه ډالر لګیږي چې هند او نړیوال بانک یې پانګونې ته تیار کړي دي. دغه بند د چار اسیا په ولسوالۍ کې د کابل سیند په یوې برخې جوړیږي چې د څښاک 150 متره مکعب اوبه او 15 میګاواټه برېښنا به تولید کړي. تفصیل له خان محمد سین څخه ګورو.
د افغانستان د اوبو برېښنا وزارت وایي چې پر کابل سیند به د شاتوت د بند له جوړېدو سره تر ډېره د سکاک د پاک اوبو په برخه کې د کابل د اوسیدونکو ستونزې هوارې شي. د دغه وزارت ویان عبدالبصیر عظیمی د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دغه بند د ډیزاین چارې وروستۍ شوې او هندوستان او نړیوال بانک چمتو دی چې پانګونه پرې وکړي. د ده په خبر افغان حکومت هیلمن دی چې د دغه بند جوړولو چارې ژر پیل شي.
ما امیدوار هستیم هر چه زودتر کشور هندوستان در قالب یک تفاهمنامه رسمی
مونږ هیلمن یو چې هندوستان ژر تر ژره د رسمي تفاهمنامې لمخې د دغه پروژې کار پیل کړي. دا 15 کلنه او لویه پروژه ده. له هندوستان څخه مننه چې تل یې په لویو پروژو کې پانګونه کړې ده. په راتلونکو څو میاشتو کې چې له هندوستان سره رسمي مذاکرات وشول د پروژې کار به پیل شي، ځکه چې د ډیزاین چارې یې مخکې شوي وې.
د شاتوت بند د کابل ولایت د چار اسیاب په ولسوالۍ کې د کابل سیند پر یوې برخې جوړیږي. د اوبو برېښنا وزارت د معلوماتو له مخې پر دغه بند 215 میلیونه ډالر لګیږي او په 15 کلونو کې به جوړ شي. دغه وزارت وایي یاد بند به 150 متره مکعب اوبه او له 200 تر 15 میګاواټو پورې برېښنا تولید کړي. دا وزارت وایي د کابل بیلابیلو سیمو ته به د دغه بند د اوبو لیږد د څښاک د اوبو په برخه کې د کابو 2 میلیونو کابلیانو ستونزې هوارې کړي. د دغه بند د ډیزاین چارې 6 میاشتې مخکې یو ایراني شرکت ته سپارل شوې وې. د یادونې ده چې د کابل اوسیدونکي به د روان کال تر راتلونکو 6 میاشتو پورې د شاو عروس د بند له اوبو څخه چې د کابل په شکردرې ولسوالۍ کې جوړیږي هم ګټه واخلي. د اوبو برېښنا وزارت د معلوماتو له مخې دغه بند چې 100 متره لوړوالی لري 1.2 میګاټه برېښنا به تولید، کابو 15000 هکتاره ځمکه به خړوبه او کابل ښاریانو ته به د څښاک 15 میلیونه متره مکعب اوبه برابرې کړي. بلخوا د نغلو د برېښنا بند چې بیا رغول شوی د 15 میګاواټه برېښنا د تولید ظرفیت لري. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو ځینې پوهان وایي چې د دغه بند له جوړېدو سره به تر ځمکې لاندې اوبو ته د کابل ښاریانو اړتیاوې تر ډېره ځایه راکمې کړي. له دغو کارپوهانو څخه امین فرهنګ وایي د شاتوت د بند جوړېدل به ګڼو ځوانانو ته د کار زمینې برابرې کړي.
میتونه کې برای کابل کې منطقه صنعتیش مخصوصا به آب ضرورت داره.
دا کولی شي کابل ته چې صنعتي سیمه یې اوبو ته اړتیا لري یوه اندازه اوبو برابرې کړي، او په ځانګړې توګه د څښاک اوبو چې په کابل کې د نفوسو د زیاتوالي له امله ورځ په ورځ کمیږي د خلکو ستونزې اوارې کړي. له دې سره چې فابریکې فعال شي ځوانانو ته به د کار زمینې هم برابرې کړي په دې شرط چې ژر لو ګټه ترې واخیستل شي.
د اوبو برېښنا وزارت وایي د شاتوت بند پروژه د اوبو په برخه کې د کابل ولایت تر ټولو لویه پروژه ده چې له بشپړېدو سره به 4000 هکتاره کرنیزې ځمکې ته اوبه ورسیږي. خاغلی فرهنګ وایي د کابل ښار نفوسو ته په کتو سره دغه بند کافي نه دی او افغان حکومت باید د اوبو د نورو بندونو لکه د غوربند او پروان د بندونو جوړولو ته چې د کاریزمیر په سیمه کې بهیږي هم تدابیر ونیسي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. په پکتیکا ولایت کې د واکسین د کمپاین لپاره له موټر سایکلونو څخه استفاده کیږي. په دې اړه له سیمې د نجیب الله الوخیر رپورت اورو.
د خوست او پکتیکا ولایتونو په لرې پرتو سیمو او ځینو غرنیو ساحو کې ماشومانو ته د ګوزان یا پولیو د واکسینو د منظم تطبیق لپاره 9 اراده موټر سایکلونه وویشل شول. یاد موټر سایکلونه چې د روغتیا د پرمختګ او مدیریت مؤسسې د واکسینو د یو شمېر مرکزونو او ګرځنده ټیمونو په اختیار کې ورکړل. موخه یې دا ده چې رضاکاران په اسانۍ هغه لرې سیمو ته ورشي چې ماشومانو ته پکې منظم واکسین نه تطبیق کیږي. د شنبه په ورځ د خوست د عامې روغتیا رئیس ډاکټر حبیب انصاری آزادۍ راډیو ته وویل
ان شاء الله موږ کړی شو چې همدغه موټر سایکلونو په توزیع سره موږ هغه سپینو ساحو ته رسیدګي وکړو تر څو هغه هلته کومې ستونزې او مشکلات د واکسینو په تطبیق کې وي یا هغه ساحې د واکسینو تطبیق څخه پوت شوی هغه ته موږ رسیدګي وکړو او په وخت سره هغه مشکلات او ستونزې حل کړې.
د او ایچ پی موثر خو و وشتاراده موټر سایکل په خوست کې او دور سره دی هم په پکتیکا کې د واکسینو یو شمیر ثابت مرکزونو او ګرځند ټیمونو ته وویشل شول. د خوست مرستیال والی شیربادشاه ورګونی وای
تیر کال مو د بیرمل ولسوالۍ پکتیکا په پورې مربوطه یو ولسوالۍ د مشتاسان سرحد ده او شپږ کې سونال ته پیدا شوې دي نو دغه مشت تشویش او نگرانی پیدا کړې ده هم مرکزی اداره ته صحت امنیت وزارت ته د اساس باندې موږ یو مشترک ټیم په شکل باندې د پولیو د محو کول د وایروس د محو کول لپاره د خود پر سات باندې همیشه ته امانګي کړی ده ترڅو موږ وکولای شو چې په خوز کې کومه واقعا رونمان شي.
د خوز د دوه لری پروتو ولسوالیو د واکسینو دوه رضاکاران وایي موټر سایکلونو سره به وکولای شي پر وخت لري او نږدې سیمو ته رسیدګي وکړي.
نوم جواز د دباکو ولسوالۍ ما مخکې ډېر ستونزې سره مخ مخ دلر سهو ته نشو تلای او چې تلو ډېر وخت ضایع کړه اوس به دې سره ډېر مشکلات خال وینو. د شپې هم دفتر څخه ډېر راځي چې موږ ته موټر سایکلون وکړو.
نو بس تر ګل دی دوه منځو سر سنټر کې کور کوم موږ اطراف نرسي لر ساين نرسي واکسینې کوي سره مرسته کړی
دیادوانی ورده. افغانستان د نړۍ د هغو څو محدودو هیوادونو څخه دی چې تر اوسه هم پکې د پولیو یا ګزارن پیښې موجود دي. روغتیایي مسؤلین وایي په افغانستان کې د ګزارن 15 مثبت پیښې ثبت شوي چې تر ټولو وروستۍ هغه په کندهار کې وه.
په خوست او پکتیکا ولایتونو کې د ګزارن د واکسین د کمپاین په اړه مو واورېدل. له اجمل اندورو چې د نړۍ مطبوعاتي لوستې دي.
نېشنل انټرست خپرونې په یوې تازه لیکنه کې په افغانستان کې د بریالیتوب لپاره د امریکا حکومت ته وسپارښتنې کړې. د دې لیکنې سرلیک دی په افغانستان کې د بریالیتوب و مهمې پایې. هغه وسپارښتنې چې دې خپرونې کړې وای هم دا ده چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د پوځي ملاتړ زیات شي او په دې برخه کې د افغان ظرفیتونه په ښه توګه وروسل شي. خبرونه همدارنګه وایي د امریکا متحده ایالاتو مرسته کوونکي هیوادونه باید له افغان حکومت سره سخت کار ته دوام ورکړي څو د حکومتولۍ بڼه بهتره او اقتصادي وده زیاته شي. نېشنل انټرست پر پاکستان فشار راوړل هم مهم بولي او وایي پاکستان په افغانستان کې د ناکامۍ یو سبب او د بریالیتوب لپاره یو اړتیا ده. واشنگتن په افغانستان کې د خپل ځواکونو د اکمالاتو لپاره پر پاکستان تکیه دی خو طالبان او نورې سختریزي ډلې هم د پاکستان ځینې برخې د خوندي ځای په توګه کاروي. د خبرونه په وینا ډیر باور لري چې دا کار د پاکستان په حکومت کې دننه د ځینو برخو په پراخه همکاري کې چې په افغانستان کې د امریکا هڅو ته سخت زیان اړولې. مقاله سیاسي طبي رښتیا چې هر څه دی ویبا خو په افغانستان کې د بریالیتوب لپاره په پاکستان کې دننه د پاکستان لخوا د طالبانو او ورته ډلو ځپل ضروری دي. نېشنل انټرست همدارنګه د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا پر یو داسې میکانیزم او کړنلارې کار کول هم مهم بولي چې په کارولو یې طالبان له افغان حکومت سره د سولې او پخلاینې خبرو ته چمتو شي. د باستن هرالد خبرونه په خپل ویب پاڼه کې د افغانستان په اړه یو مقاله لیکلی او وایي امریکایانو خایي د افغانستان د جګړې په اړه خپل لیدلوری له لاسه ورکړي. خو د ورسپانې په وینا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د دفتر نوی رئیس جنرال جان کیلی په دې اړه نظر له لاسه نه دی ورکړی. د خبرونه په وینا د ځکه چې جنرال کیلی خپل زوی د افغانستان په جګړه کې قرباني کړي او هغه پوهیږي هغه څه چې افغانستان کې پیښیږي په افغانستان کې نه پاتې کیږي. خبرونه وایي اوس کله موږ لوی د سپلوي فکرونه متمرکز کړئ شنو خی افغانستان ته بیرته عامه پاملرنه ورواړی.
تیر شپه په کوټه کې د وی 14 نیله عمله اته پاکستانی عسكر او وطن ملکیان وشل شل د پاکستان پوزوي د حمله ځان وشون کې بریدو او په دې اړه رپورت بیا ل کوټه زمون همکار بارکوال میخیل راستولل دی.
د شنبه په ماښام د اتو بجو په شاوخوا کې د کوټه ښار په منځ کې د پاکستاني پوځ پورې ولاری هغه وخت زورور چاودنه وسوه چې ګڼ شمېر سرتیري راخستي وو او لایوب سټیډیم څخه د پاکستان د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت له جوړ شوي جشن را روانه وه. چاودنه پر پشن سټاپ نومې د بسونو پر تمځای وسوه چې په لږ فاصله سره د ملیشا ځواکونو عمومي قرارګاه د حقوقو یا قانون پوهنځای د پاکستان د دولتي ټلویزیون مرکز او د بلوچستان اسمبلۍ ودانۍ هم موجود دي. چاودنه دومره زورور وه چې غږ یې په ښار کې تر لری پورې واورېدل سو او په ورڅېر مسیمو کې د ودانیو شیشې ماتې کړې او په دیوالونو کې درزونه پیدا کړل. تر چاودنې وروسته د پیښې په ځای کې اور هم ولګېد چې ګڼ شمېر موټر او دوکانونه یې وسوځول. پولیس چارواکي وایي دا ځان وژونکی برید و چې هدف یې د پوځي سرتېرو لاری وه. وایي په چاودنه کې شاوخوا 60 کسانو ته مرګ ژوبل اوښتې ده. د بلوچستان د کورنیو چارو ایالتي وزیر میر سرفراز بوکټۍ د چاودنې د تلفاتو په اړه وایي 15 کسان پکې وژل شوي او شاوخوا 10 پکې ټپیان شوي دي. دمګړۍ د تلفاتو همدغه شمېر تاییدولای سو، خو کېدای سي چې د مړیو شمېر نور هم زیات سي. دا ځان وژونکی برید هم کېدای سي او ځای پر ځای سوی بم هم کېدای سي، خو هدف یې پوځي سرتېری وو او د هغوی پر لارۍ برید سوی دی. د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو څانګه وایي په وژل شویو کسانو کې اته پوځي سرتېری او اووه عام خلک دي، او په شاوخوا 15 ټپیانو کې هم 10 پوځي سرتېری دي چې د درملنې لپاره د کوټې ملکي روغتون او نظامي روغتون ته وړل شوي دي. د نظامي روغتون سرچینې وایي په ټپیانو کې هم د ځینو حالت مرګونی دی او امکان شته چې د مړیو شمېر زیات سي. پولیس چارواکي وایي بریدي و ځان وژونکي د موټر سایکل په وسیله کړی دی. د بم شنډونکي ډلې کسان وایي په چاودنه کې له 20 تر 25 کیلوګرامه پورې چاودېدونکي مواد کارول شوي دي. دا چاودنه په داسې حال کې وسوه چې د پاکستان د خپلواکۍ د ورځې په راتګ سره په ښار کې کلک امنیت نیول شوی و. آیا امنیتي او پوځي سرتېرو ته د وسلوالو لخوا کوم ګواښ و؟ که څنګه سرفراز بوکشای وایي ګواښونه وو او ډېر په لوړه پیمانه ګواښونه موجود وو، ځکه خو مو امنیتي ځواکونو امنیت ډېر سخت کړی و. خو تاسو پوهېږئ چې دښمن مو ډېر خطرناک دی او جګړه ډېره ستونزمنه جګړه ده. تر دې مخکې چې دا ډول څومره پېښې هم شوي دي، په امنیتي تدابیرو د ډېرو مخه هم نیول شوی ده، خو چې شوي دي په کلاس لرونکو کسان مو په سزا رسولي او د دې پېښې مرتکبین به هم تباه کړو او موږ به د ترهګرۍ دا جګړه ونه بایلو. د چاودنې مسؤلیت تر اوسه کومې وسله والې ډلې نه دی منلی، خو په دې وروستیو کې چې په بلوچستان کې پر پاکستاني ملیشه ځواکونو او پولیسو باندې ځان وژونکي بریدونه یا بمي حملې شوي دي، مسؤلیت یې اکثر جماعت الاحرار یا داعش وسله والې ډلې منلی دی. د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسي او د پوځ لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوه دا برید په کلکه غندلی دی. د پوځ د عامه اړیکو څانګې د لوی درستیز له قوله ویلي چې د ترهګرو د دې برید مقصد د پاکستان د خپلواکۍ د ورځې جشنونه ګډوډول وو.
azadiradio.com راپورونه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولې.
د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې به یو خار یوې مسلمانې ښځې ته 15,000 ډالر جریمه ورکوي، ځکه دا وایي پولیسو په زور له دې پړونه ایسته کړی و. د امریکا د اسلامي اړیکو شورا دا خبره د پنجشنبې په ورځ اعلان کړه. نور حال له ملالۍ بشیر اورو.
د امریکا د اسلامي اړیکو شورا د اګست 15 په یوه بیان کې اعلان وکړ چې د کالیفورنیا ایالت به هغې مسلمانې ښځې ته 15,000 ډالر جریمه ورکوي چې ویلې وو پولیسو د دې له خوښې پرته اړه کړه چې خپل پوړنی لرې کړي. د حقونو دغه ادارې د مسلمانې امریکایي کریستی پاول په استازیتوب د لانګ بیچ ښار پر وړاندې شکایت ثبت کړ چې ګواکې پولیس افسرانو په زور دا اړ ایسته چې د نورو پولیسو مخې ته خپل پوړنی له سره لرې کړي. دا هغه مهال چې دا د ترافیکو په یوه پیښه کې د 2015 کال په می میاشت کې ونیول سوه. میرمن پاول یوه افریقایي امریکایي مسلمانه ده چې یوه شپه یې د پولیسو په توقیف کې تیره کړې وه. دی ویلی وو چې له دې تجربې څخه دا خورا اغیزمنه سوه. د امریکا د اسلامي اړیکو شورا وویل چې د لانګ بیچ ښار چارواکو د اګست په 8 د دې پریکړې په اړه رایه ورکړه. د میرمن پاول له شکایت وروسته د لانګ بیچ ښار د پولیسو ادارې خپله هغه پالیسي بدله کړه چې له مخې توقیف سوي کسان مذهبي نشانونه یا شیان نسي اغوستلی. د څارنوال مرستیال مونت ماچت لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې ته ویلي چې د نوې پالیسۍ له مخې پولیس کولای سي د توقیف سوي ښځې پوړنۍ په هغه صورت کې لرې کړي چې افسرانو ته تهدید متوجه وي، او دا کار به د یوې ښځینه پولیسي لخوا کیږي چې سړی به یې نه ویني.
وامریدل چې د امریکا په کالیفورنیا کې یو خاري وي مسلمانې ښځې ته 15,000 ډالر جریمه ورکړي، ځکه چې دا وایي پولیسو په زور ترې حجاب یا د سر پوړنه ایسته کړی و. تزم غږ له ازادي راډیو اوري، او اوس هم د ځوانانو د فعالیتونو، ځوانانو د ورځې او د ځوانانو د ستونزو په اړه د یو شمېر ځوانانو نظرونه اورو.
فیصل نه ځوانانو په افغانستان کې ډېر مشکلات سره مخ دي. د افغانستان ځوانان خو خراتلون کوي لري چې افغانستان کې د ځوانان بل ځای ته کډوال نشي، مثلا د جرمني ته ځي، په د نور اروپا ته ځي، د سیندونو کې په د بحرونو کې ډېر ځوانان غرق شو. دا باید داسې مونږ نشي نور، ځکه چې افغانستان د ځوانانو کور دی، راتلونکی د ځوانان دي. باید دلته افغانستان کې ځوانانو ته زمینه مساعده شي چې کار وکړه او د خپل ژوند نور سره ته ورسوي.
زمان فرهاد ده زه خپل 15 حقوق نه خلاصوم او زما خپل تقریبا یو کال کې پامتونه فارغوم نو تقریبا نه کارستان نو ولستان نو دغه تمام رازګرزو کدا امنیت یو کار هیڅوک خارښتم بلار نسی امنیت هم برایسی او جنگ منی وغم منی نو کار نستغه نست خلک به لغنم زی خارښت
نو زمان مقدر د خپل پیغام ټول جوانان ته وایم لمړی جوانان د خپل تحصیل باندې او مکتب درس باندې ډیر توجه وکي او دوی د مخالفینو په فریب باندې هغه ډیر توجه او اهمیت دوی ته ورنکي د لپاره چې دوی وطن فرض ده چې دوی په خپل وطن باندې خلق باندې کار وکي
تاسو زمون غکله ازادي رادیو او ری اوس هم پام کړی د مهمو خبرونو لنډیسته د ناتو د غوڅ ملاتړ ماموریت وی افغان پوسټ په ډیر ویاړ جګړه مخته وړي افغان ولسمشر بیا د افغان امنیتي ځواکونو سرخندنې ستایلې دي د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ترلاسه کولو اتنوي مکلیزې د لمانځلو لپاره په ننګرهار ولایت کې ځانګړی چمتووالی نیول شوی دی په هرات ولایت کې د ځوانانو نړیوالې ورځې په مناسبت درې ورځنی نندارتون پرانستل شوی دی د پاکستان پوځي چارواکي وایي د شنبې په ماښام په جنوب لویدیځ ښار کوټه کې د پوځیانو په موټر بمی چاودنه شوې چې اته عسکر او اووه تنه ملکیان پکې وژل شول د پاکستان له واک لرې کړه شوي صدر اعظم نواز شریف ویلي دی به د دې هیواد برخلیک بدل کړي او په اساسي قانون کې به تغییرات راولي د امریکا ولسمشر په ورجینیا ایالت کې وروستی تاوتریخوالی چې درې کسان پکې وشل شول او 15 نور ژوبل دي په سخت ټکو غندلی دی او د هولوکوست یا د یهودانو د ډلهیزې وژنې څخه پاتې شوی سړی اسرائیل کریستال د 113 کلونو په عمر په اسرائیل کې ومړ وړاندې په خپرونه کې 219 پروګرامونه تاند څنګه او حقیقت څه د خپرېږي خو له هغې مخکې یوه نړیواله موضوع د وینزویلا سیاسي او پوځي مشرانو د امریکا متحده ایالاتو د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د تازه خبرو په غبرګون کې توند عکس العمل څرګند کړی دی د وینزویلا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د ټرمپ ګواښونه له دغه هیواد سره د یوې ښکاره دښمنۍ بېلګه ده او د لاتینې امریکا ثبات ګواښوي دا چې نور څه مسایل دي سیفي الله سنګزی په اړه رپورټ لري
د وینزویلا په اړه د امریکا متحده ایالاتونو د جمهور رئیس ډانلډ ترامپ تازه څرګندونو د دغه هیواد سخت غوسه پارولې ده ولسمشر ترامپ د جمعې په ورځ په نیوجرسي کې خبریالانو ته په وینا کې د وینزویلا د سیاسي کړکیچ د هواري په هدف د پوځي اقدام د احتمال مسله یاده کړې وه د وی په وینزویلا کې وضعیت ښه نه دی دا ګډوډي ډیره خطرناکه ده او وضعیت ډیر غمجن دی موږ د وینزویلا په اړه ډیر څه کولای شو په حقیقت کې پوځي انتخاب هم نه
ردوم
تر دې خبرو وروسته د وینزویلا د اطلاعاتو وزیر ارنیسټو ویلیګاس له دولتي ټلویزیون سره په مرکه کې توندې خبرې وکړې ټینګار کوم چې دا د وینزویلا د واکمنۍ او خپلواکۍ په وړاندې یو ډیر جدي ګواښ دی د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت لوري په دې اړه بیړنی ځواب د خبرو تصحیح او غبرګون چې تر اوسه په دې اړه د ولسمشر ډانلډ ټرمپ لخوا د وضعیت په اړه کوم امر نه دی ترلاسه شوی په خپله په امریکا حکومت کې دننه څو ډلیتوب ښکاره کوي اخوا د وینزویلا د بهرنیو چارو وزارت تور پورې کړی چې د ډانلډ ټرمپ دا خبرې د ملګرو ملتونو پریکړه لیک او نړیوال قوانین تر پښو لاندې کوي امریکا او وینزویلا له 2010 کال راهیسې یو بل ته سفیران نه دي استولي په وینزویلا کې د جولای میاشتې تر لانجمنو انتخاباتو وروسته چې د ولسمشر نیکلاس مادورو د واک د زیاتېدو لامل شول ناکراری اوج ته ورسېدي په دې ناکراریو کې څه باندې 130 کسان وژل شوي او زرګونه قهرجن مظاهرشان هم نیول شوي دي ټرمپ په ځواب کې ویلي امریکا متحده ایالاتونه په ټوله نړۍ کې پاوز لري ان په هغو ځایونو کې چې ډیر لري هم دي خو وینزویلا ډیر لري نه ده خلک رنځوړي او مري د امریکا متحده ایالاتونو ادارې نیکولاس مادورو یو ډیکټاټر بللی او په هغه او ملګرو یې بندیزونه لګولی دي خو مخکې کله هم د وینزویلا په اړه د پوزي ګام د پورته کولو خبره نه وکړي. سپینې ماڼۍ د جمعې په ورځ ناوخته ویلي چې د مادورو د رژیم لخوا د خلکو د دوامدار ځپلو په وړاندې د وینزویلا له خلکو سره درېږي، خو د وینزویلا په اړه د ټرمپ له ګواښونو سره سره د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي چې د وینزویلا د سیاسي مشرانو تورونه چې ګواکې امریکا پر وینزویلا حمله کوي به اساسه دي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګه خوګو اوریدونکو سلام. دا اونۍ د هغو دوو ځوانانو په اړه خبرې کوو چې د کانکور په امتحان کې لا نورو ډېرې نمرې اخیستي. دغه ځوانان رضا رفعت او بهشته مومن دي چې په دې خپرونه کې د خپلو زحمتونو او بریاو کیسې راته کوي.
ما یک از نمونه‌هایش هستم که با اقتصاد ضعیف خود اتونستم اول نمره ما باشه.
بچه تو در سطح افغانستان نمره اول شده، همه همو اقاربا همه از خوشی اش میره.
زین شاگردان دی چې یوازې په امتحان کې لولي او میخانیک کوي درسونه، زه دغه سنوم او مفهوم اخلم هغه په ذهن کې پاتې زکه په کنکور کې ډیره نتیجه اخیستم.
څو ورځې وړاندې د تیر کال د کانکور نتایج اعلان شول. په دې کانکور کې دوه داسې ځوانان مخکښ شوي چې ډېر شاهانه ژوند نه لري، خو په زحمتونو یې وکولای شو خپل نوم او د کورنۍ سترګې جګې کړي. د کابل ښاروالۍ د یو صفاکار زوی رضا رفعت په 1,09,906 زده کوونکو کې تر ټولو ډېرې یعنې 344 نمرې اخیستي چې د تیر کال د کانکور اول نمره اعلان شوی. د یو بل مامور لور بهشته مومن بیا په نجونو کې مخکښه شوې او د 340 نمرو په اخیستلو سره د نجونو اول نمره اعلان شوې. دا کانکور اول نمره رضا رفعت د هغو شیبو کې سره تکوي چې دی له خپلې اول نمرګۍ خبر شو.
ما خو انټرنیټ نه داشتم، موبایل هم نه داشتم.
ما موبایل او انټرنیټ نه درلود. زه لاړم یو دکان ته چې انټرنیټ یې درلود او په تمه شوم چې نتیجې اعلان شي. اعلان یې ځنډ وکړ. زه هم لاړم په دکان کې ویده شوم. یو څو دقیقې ویده وم چې یو ټولګیوال مې زنګ وکړ او راته وویل چې رضا تا اول نمره شوې. ما فکر وکړ چې شوخی کوي ځکه هغه وخت نتیجې اعلان شوې نه وې. زه بیرته ویده شوم. ماسپښین له یوې بجې وروسته انټرنیټ کلب ته لاړم. له ځان سره مې وویل چې اوس به نتایج اعلان شوي وي. خپل آی ډي نمبر مې چې ورکړ، زما نوم یې را پیدا کړ. د انټرنیټ کلب مسؤل راته وویل چې ته په ما ریشخندي کوې، دا آی ډي دې له کومه کړې چې ما ته دې راوړې او لټوې یې؟ ورته مې وویل چې په خدای دا زما خپل آی ډي ده. همالته زه پوه شوم چې اول نمره شوی یم.
رضا وایي ډېر ځوانان د اقتصادي ستونزو بهانه کوي او زده کړو ته شا کوي، خو د هغه په باور هیڅ ډول اقتصادي ستونزې نشي کولی یو زده کوونکی له زده کړو راوګرځوي.
در وخت کې ما درس مکتب خوده میخوندم.
کله مې چې په مکتب کې درس وایه اقتصاد مې ډېر ضعیف و. د دې تر څنګ چې درس مې وایه غالۍ مې هم اوبدلي چې له دې لارې مې له خپلې کورنۍ سره مرسته کوله. هغه پیسې چې ما د قالینو له ګنډولو ترلاسه کوله هغه مې د کورس او ښوونځي په درسونو مصرفولې. ځینې خلک شته چې وایي اقتصادي ستونزې لري یا نورې بهانې کوي او درس نه وایي. هغه کسان چې دا ډول بهانې کوي هغو ته زه وایم چې هیڅکله هم اقتصادي ستونزې نشي کولی یو زده کوونکی له درس څخه راوګرځوي، ځکه زه یو مثال یم چې په ضعیف اقتصاد سره مې وکولی شوه عمومي اول نمره شم.
چون ما یک از نمونه‌هایش هستم که با اقتصاد ضعیف خود اتونستم اول نمره ما شم.
رضا وایي د هر ورځ 2 ساعته درس وایي او همدغه ډیر درس ویلې د کامیابۍ نتیجه ده. هغه وایي که نور زده کوونکي هم غواړي په کانکور کې ښې نمرې واخلي ډیره هڅه دي وکړي.
د 24 ساعت 12 ساعت درس میخوندم.
په څلورشتو ساعتونو کې مې 2 ساعته درس وایه. شپږ ساعته مې کار کاوه او 4 ساعته ویده کېدلم. 2 ساعته هم کورس او ښوونځي ته په لاره کې تېرېدل. زما پیغام ځوانانو او په ځانګړې توګه هغو کسانو ته چې په راتلونکي کال کې د کانکور امتحان ورکوي دا ده چې شپه ورځ دې هڅه وکړي، ځکه د بریالیتوب یوازینۍ لاره هڅه او خواري ده.
د رضا پلار عوض په کابل ښاروالۍ کې د صفاکار په توګه دنده ترسره کوي. هغه وایي کله چې خبر شو زوی د افغانستان په سطحه په کانکور کې اول نمره شوی د خوشحالۍ اوښکې له سترګو وڅڅېدې.
تا صنفي 7 و 8 کو بهر حال کې مو قدر مطمئن یزی نبودی کی
تر و ما وطم ټولګي پورې دومره مطمئن نوم چې دې حد ته ورسیږي.
اقتصاد ته مې کتل هم ډډنوم خو لسم ټولګي وروسته رضا له درسونو سره علاقه ډېره کړه او ماته هم هیله پیدا شوه او مطمئن شوم چې ان شاء الله د هلک درس وایي. 12 بجې وې په سره شمالي کې مې کار کاوه چې محمد رضا راته زنګ وکړ چې پلار زه کامیاب شوم. داسې راته ونه ویل چې زه د افغانستان په کچه اول نمره شوی یم. ما شکر ویست او ده ته مې هم وویل چې شکر وباسه چې کامیاب شوې. همدومره خبرې مو وشوې. کور ته چې راغلم راته وویل مبارک شه چې زوی دې د افغانستان په سطحه اول نمره شوی دی. یوازې زه نه هملته ټول خپلوان مو چې وو له خوشحالۍ اوښکې تویې کړې.
همامو اقاربو هم از خوشی اشم.
دا بهشتي مومن پلار عبدالحمید هم د خپل لور په بریا خوشاله دی. هغه وایي د لور له بریا وروسته ډیرو خلکو مبارکي ورکړي او دا ځان ته لوی افتخار ګڼي.
ولر زه چې خبر سم ډیر خوښم دا افتخار ترلاسه کړه. یوازې زه نه بلکې ټول دوستان خوشاله وم. افغانان چې په خارج کې دي زه نه پیژندلم و خو ډیر لاسو کین هر ورځ ټلیفون نه کوي او مبارکي وایي. لوی افتخار دی.
عبدالحمید وای لورې په اسانۍ په کانکور کې نه دا ولوم را شوی بلکې هغه ډېرې خواري او زحمتونه غاللې چې اوس تنجونو د کانکور میره شوی.
مشتجن لولې ټولګي نه تر 12م ټولګي نه اول نمرې مو یو درس هم ډېر وایل نش په ورځ ما ته بز وختونه ما هغه منډ کلم دومره داس ما وایا دا قبول نه کړه. حتی دوستانو کور ته هم در نه ځي خپل درسونه مخکې وړي.
په افغانستان کې داسې پلارونه هم شته چې خپلې لورګانې ښوونځیو ته نه پرېږدي. خو د کانکور د مخکښې نجلۍ پلار عبدالحمید بیا هغو ته دا پیغام لري چې خپلې لوڼې دې مکتب ته ولیږي او خپل فرض دې ادا کړي.
خدای تعالی ویل چې د علم زده کړې په نارینه او ښځینه باندې فرض دي. له دې له مخه ما هیڅ ممانعت نه کوم او ټول خلکو ته زه دا پیغام درکړم چې خپل لورونه مکتب ته ولیږي او خپل فرض ادا کړي.
د انجونو د کانکور ولمره بهشته مومن چې معالجوي طب پوهنځي ته کامیابه شوې وایي دی هر ورځ 10 ساعته درس وایي ځکه یې په کانکور کې ښې نمرې واخیستې. له نوموړي سره مو مرکه کړې او په پیل کې مو ترې پوښتلې چې د ښوونځي کوم مضامین یې ډېر لوستل.
زله ساينسي مزامین سره او ریاضیات سره ډیر علاقه لرم ځکه چې ډیر آسان زده کیږي.
خو ډیر خلک فکر کوي چې ساينسي مزامین سخت دي ځکه ډیر نه شي زده کولای.
نه خو یو ځل چې پیوند پوښي نو کولای شي. اما اجتماعي مزامین ډیر متفاوت موضوعات لري.
تاسو درس ډول وایي یعنی کله چې په ټولګي کې وای مخکې له هغه مو درس زده کاوه کله چې صنف تراتلې هغه مو تشریک وکنه کله به چې استاد درس وای تاسو به ورسته به تعقیبو.
خو یو ځل مخکې له استاد مې وویل او چې استاد تشریک بیان بازم زه درس تکراروم له خپل ځان سره.
که نور ځوانان غواړي چې کانکور کې کامیاب شي هغه ته بستا مشوره څوي
باید هغه ډیر سعی او کوشش وکړي ځکه چې سعی او کوشش کول شي چې انسان هر مقام ته ورسوي.
معالجوي طب ته کامیاب شوی یستې خپل مو دغه پوانځي خو خو نه کورنۍ مو درته وایي چې دغه پوانځي خوخ کې دا ولولې.
خزلم را انجینری پنځای ته علاقه درلودم. اول زما کورنۍ طب معالجوي پنځای خخاو او زه هم په اخرونو کې یو څو ورځې مخکې له امتحان زه طب ته علاقه مند شوم او طب مې انتخاب کړ.
څه فکر کوئ چې آیا طب به پاغه سي برنول ولی ځکه ډیر کله هغه زده کوونکي چې په کانکور کې ډیر لوړ نمرې اخیستې دي خو کله چې په هنځیو تتللي درسونه یې ویلې دي هلته ډیر کله ښه نتیجه نه ده اخیستې او حتی ډراپ شوي دي.
خو زه خپل سعی او تلاش په آخرین درجه کوم. خو دا چې د خدای جل جلاله خواستي او ارزوي هغه کیږي. زه خپل کوشش کوم.
د درس د ډول پاړه کرته وای چې ټول درسونه دی په میخانیک ډول زده کول یا دی کول دی.
زه هر درس لشل مرتبه څخه هم ډیر لوسل یم. ځینې شاګردان دي چې یوازې په امتحان کې لولي او میخانیک کوي درسونه. زه دغه سنوم او لمخې ډیر لولم مفهوم یې اخلم هغه په ذهن کې پاتې ځکه په کنکور کې ډیره نتیجه اخیستم.
هغه جنونو ته چې تعلیم تر لاسرسي نه لري خو زړه د غواړي چې درس وایي هغه ته د پیغام څه دی چې څه ډول کولای شي دوی هم لیکل او لوستل وکړي شي.
هغه ته د لارې برابر دي په رسنو کې په تلویزیونونو کې درسي برنامه دي. هغه کولای شي دغه لار سره درس ولولي او کتابونه واخلي او خپل ورور او بلار سره ولولي او کوشش وکړي چې زده کړي.
تاسو له امتحان وروسته ډیر زیات تشویق سوئ، چا تشویق کړی او دې تشویق تاسو ته څه فکر او څه روحیه درکړه؟
بعد له کانکور او دا چې زه لومړی شوی یم، زموږ د رئیس جمهور محترم جناب ډاکټر صاحب اشرف غنی، رئیس اجرائیه ډاکټر صاحب عبدالله، او د خارجه وزیر او نور د وزارت تحصیلات عالینا وزیر صاحب او نور په فیسبوک کې هم زموږ نور وطندارونه چې په خارج کې وو او نور په ولایتونو کې وو، هغه هم ډیر تشویق وکړ، نقدي جوایز هم راکړل او ماته ډیر ښه روحیه راکړ. او زه په دې پوه شوم چې اوس هغه خلک چې تعلیم کوي هغوی ډیر تشویقیږي، نه هغوی چې جنگ کوي او دهشت کوي ویرانی ورانی کوي.
خوږو اوریدونکو، د تانې څانګې دا خپرونه هم دومره وه. تر بلې خپرونې مو په پاکه لاس پارم.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت صدای
سلامونه. د حقیقت صد د دیونی پخپرونه کې ور بیا تاسې ته هرکلی وایو. داعش یا اسلامي دولت ډله په افغانستان کې ورځ تر بلې په یو ستونزه بدلیږي. دا چې په دې ډله په روان کال کې افغان او بهرنیو ځواکونو څومره حملې کړي او اوس په دې هیواد کې د دې ډلې شمیر څو تنو ته رسیږي، د داعش پر ضد له وسلوالو طالبانو سره د روسي مالي او پوځي همکاري څه ده او په دې اړه اسناد شته کنه، هغه پوښتنې دي چې په روانه خپرونه کې په افغانستان کې د ناټو د غوث ملاتړ ماموریت د عامه اړیکو له مسؤل او ویان ویلیام سلوین سره په کابل کې د ازادي راډیو رئیس حمید مومن مطرح کړی دی، چې پښتو ژباړه یې زه اکرام الله اکرام او رحمت افغان تاسې ته وړاندې کوو.
Thank you very much, sir, for coming to the Azadi Studios.
ډیر زیات مننه لدی چې په کابل کې د آزادی رادیو سټوډیو ترالی. غوړ مرکا په افغانستان کې لدایشه پیل کړو. اساس په نظر د داعش اوسنۍ موقف څنګه ارزوي؟
Position of ISIS activities in Afghanistan.
Currently our assessment is that there remain about 1000 ISIS fighters in Afghanistan.
Remove them as a threat to the people of Afghanistan.
Yeah, thank you very much. If you can't say that since the beginning of this new
the 2011 miladi kal la pila trusa par daish dali su hawai hamli shwi aw natija isaw
impact of these attacks against ISIS.
Well, certainly the impact of
hawai hamlo sa kal ka natija darloda mung pusangdi mawaridu ki hawai hamle wakde che July 2011 miniti pa hamla ki da daish dali amir abu sayd wajal su de april pusal mujtama mung pukhwanai amir ham waje lakas sanga che general ne kal sanwai kal che dui nawi amir marif kawi haq ba ham fayda aw ba wajnu ta haq fashar de che mung waalu pu daish walaru ogi de simi am nalai aw de hewat khalko ta yow gwaqte aw mung ham da falad de rido parwan de zang
forces to stop them.
You said an Afghan official also
تاسو په داسې حال کې د داعش ډلې پر وړاندې د افغان او غوث ملاتړ ماموریت د ځواکونو عملیات بریالي ګڼئ چې روسیه ورسره موافقه نه ده. د روسیې ولسمشر آن خبرداری ورکړی چې که قناعت ورنه کړل شي پوځي اقدام به هم ترسره کړي. په دې اړه ستاسې ځواب څه دی؟
روسیه هاز ټو بی انوالو ان ملټری اکشن اګینست ISIS ان افغانستان. وات دو یو سې اباوت دیر کامنټ؟
Certainly we believe that
زموږ باور دا دی چې د داعش پر وړاندې هي بریا ولرو او دمه ورکو. د روسیې دا چې ګوند یوازې طالبان د داعش پر وړاندې جګړه کوي کاملا نادرس او حقیقت نه لري. کله چې روسیه وایي د داعش پر وړاندې به پوځي اقدام وکړي او یا د طالبانو ملاتړ کوي، ځکه چې د هغوی په باور طالبان د یاد ډلې پر وړاندې بدلی جنگي کې د سمانه ده. طالبان یوازې د داعش پر وړاندې په قچاخي لارو مخدره موادو خو جګړه کوي. موږ پر داعش د طالبانو هیڅ ډول اغیز نه وینو.
هغه دوک چې داعش ډلې تر فشار لاندې نیولې د کمانډو قطعه او د افغانستان او امریکا پوځ دی او زموږ ګډ عملیات چې د دغې ډلې پر وړاندې یې کوو. تاسې مخکې د داعش پر وړاندې د هوایي حملو د شمېر په اړه وپوښتل، ارقام یې راسره نشته، او ښوالی شم چې موږ او افغان ځواکونه هره ورځ د دوی پر وړاندې عملیات لرو او دا فشار به تر هغې دوام وکړي تر کومې چې دوی د جګړې په ډګر کې وي.
تاسو ویل چې روسیه په دې ټینګار کوي چې د داعش پر وړاندې د مبارزې په خاطر طالبان ښه انتخاب دی. آیا له طالبانو څخه د روسیې د ملاتړ او مرستې په تړاو کوم سند
لرئ؟
روسیه په ښکاره ډول له وسلوالو طالبانو سره خبرې کوي او هغوی مسکو ته هم بللي ول چې د افغانستان د سولې په اړه ورسره خبرې وکړي. زما په اند چې یوې ډلې ته دا شان مشروعیت ورکول کېږي چې د یو مشروع حکومت پر وړاندې وجنګېږي دا سمه نه ده. که چېرې روسیه په افغانستان کې د سولې غوښتونکي ده، له چا چې باید ملاتړ وکړي هغه افغان حکومت ده، ځکه دوی دي چې د داعش او طالبانو پر وړاندې
جنګېږي.
د روسیې ولسمشر په خپلو وروستیو سرګندونو کې په افغانستان کې د داعش ډلې پر وړاندې د افغان او نړیوالو ځواکونو هڅې بریالۍ نه دي ګڼلي. نوموړی دا په منځنۍ اسیا کې د امریکا لخوا د دغه هیواد د ګټو په خاطر یوه لوبه ګڼي او د پوځي اقداماتو ګواښ کوي. ستاسې په اند روسیه به دا موقع پیدا کړي؟
We certainly don't believe that the conditions on the ground
زما پان په افغانستان کې امنیتي وضعیت داسې نه دی چې نور وګواښي او هغوی د حکومت پر ځای د نورو ډلو سره اړیکو ته اړ سي. موږ له ټولو هغو هیوادونو چې غواړي د افغانستان له مشروع حکومت سره مرسته وکړي ملاتړ کوو. باید وویل سي چې د داعش پر وړاندې جګړه باید یوازې په افغانستان کې نه وي، دا مبارزه باید د سیمې په کچه وي، ځکه داعش سیمه هم ګواښي او موږ په لویدیځ اروپا او امریکا کې هم د داعش د خوځښتونو شاهدان یو. په افغانستان کې د داعش پر وړاندې جګړه په نړۍ کې د دغې پدیدې پر وړاندې جګړه ده او له همدې موږ د دغه هیواد د حکومت ملاتړ کوو.
That we support the legitimate government of Afghanistan as they face this very serious challenge.
If you come to the Russian support to the Taliban. کچیری ثابت شي چې روسیه په مستقیم ډول له وسلوالو طالبانو ملاتړ کوي او د مالی او پوځي اړخې تجهیزوي، اغیز به د افغانستان او لویدیځو هیوادونو لخوا د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې په برخه کې سوي.
The provision of
the Afghan government to the Taliban to the Hawad la qawad wa shawarkla la nariwal qawanna
international law and will be dealt with accordingly. And one thing about the ISIS support
sasi pa nazar pa Afghanistan ki da daish dalim la tadkun ki souk di zini Pakistan ta ishara kawi aya ta sida manai
they have supporting roots in Pakistan into the Afghanistan. So do you confirm this? I can't really confirm where the support
داش داسته لوکوم مرستراتی رانو شته دا ولای خو دا ولې شو چې په افغانستان کې داش په سوریه او عراق کې ځپل شوی داش د لسره
اړیکې
زین راپورونه دا وایي چې داش په عراق او سوریه کې تر ماته ورسره غواړي افغانستان ته راشي. آیا دا تاییدوي؟
Is it right? Can you confirm that? We've not seen large scale movement from Iraq and Syria to Afghanistan.
Afghanistan
ته د پراخ
حرکتونو شاهدان نو دا ولای شو چې موږ دا لا نږدې ارزو. یو شمېر افغانان شته چې په عراق او سوریه کې جنګیږي، خو یو شمېر خپل کورونو ته راستنه سي. خو زموږ ویره دا ده چې دوی د حکومت پر وړاندې خپل مخالفتونه له ځان سره را نوړي. په نړۍ کې خدای شته نشته او موږ پر وړاندې د نړۍ په هر ګوټ کې خپلې جګړې ته ادامه ورکوو.
We will continue to take the fight to ISIS anywhere in the world. If you look into the campaign of the last one and a half
کله وسلوالو طالبانو پر وړاندې د مبارزې کمپاین ته وکړل شي، په تیرو 14 کلونو کې بریالي نه وو. دوی بیا ځلې په پاکستان کې وروزل شول او پیاوړي شول او لا هم د افغان ائتلاف ځواکونو پر وړاندې جنګیږي. آیا ویل شي چې د داعش پر وړاندې د مبارزې کمپاین به څومره وخت ونیسي چې په بشپړ ډول لمنځه ولاړ شي؟
How long will it take just to completely defeat this group?
It's very difficult to put a timetable.
د دې لپاره وخت ټاکل ستونزمن دی. له بده مرغه د دې جګړې وړاندوینې نشي کېدای. خو موږ له افغان حکومت نه په ملاتړ سره ژمن یو چې له ترهګرو سره مبارزه وکړو او هغوی خبرو ته اړ کړو. خبرې د ترهګرۍ د ختمولو یوازینۍ لاره ده، ځکه څرګنده پوځي لار نه لري. موږ تل دا ولیدي چې طالبان باید جنګ ته نه ووایي، وسلې کېږدي او سوله وکړي.
بلې،
خو له دای سره خبرې ممکن نه دي، ځکه هغه یوه بهرنۍ پدیده ده.
ISIS in Afghanistan. I thought you were asking me about the Taliban and that's what I was speaking.
فکر مې وکړ چې لمه څخه د طالبانو په اړه پوښتنه وکړه. د شبیل د کمانډا د شپږ خپلواک د نړۍ په کچه پر اخلي. څوک چې د داعش له خدي سره جوړ نه وي او وژني، نو همدا دلیل دی چې د نړۍ د خلکو لپاره یو ګواښ او ټولې باید پر وړاندې مبارزه وکړو. موږ دا کار د افغانستان له مشروع حکومت سره سره کړی.
So nowadays we receive reports from western Afghanistan so local
په دې وروسته کې د افغانستان لویدیز فرا هلمند نیمروز او حتی له هرات نه راپورونه ترلاسه شوی چې سیمایزو چارواکو ویلي دا سیاست په لاس کې لري چې طالبان په مستقیمه توګه د ایران لخوا ملاتړ او تجهیزيږي. په دې برخه کې تاسو موندنې څخه یې
we know that there's a very complex
موږ د افغانستان او ایران ترمنځ زیات تضادونه وینو. د غدواله هیوادونو د افغانستان لویدیز کې اوږده سرحدي پوله لري. د اوبو او ځینې نور موارد شته چې نورو سره د اړیکو په پرتله توپیر لري. په دې اړه کوم مشخص موارد په لاس کې نه لرو، خو دومره پوهیږو چې ایران د افغانستان له مسایلو سره علاقه لري. یو ځل بیا زموږ نظر دا دی چې که چیرې ایران غواړي مرسته وکړي، باید د افغانستان له مشروع حکومت ملاتړ وکړي چې سوله ټینګه سي او اقتصاد وغوړېږي. کچيري ایران او روسیا خپل مرستې باندې نکړي، نو په افغانستان کې د بهرنۍ او هوادونو پښتون کې به دغه هواد راتلون کې څه ډول وي.
I can tell you about our commitment to the government of Afghanistan. We are focused on موږ
افغان حکومت سره د اجمنو په اړه ویلې شو چې موږ د افغانستان حکومت ته روزنې او مشورې په برخه کې تر هغه لا دوی سره یو چې سوله او ثبات تامین سي. موږ دلته د افغان پولیسو او اردو د مرستې لپاره یو څو وتوانېږي له خپل هېواد او اساسي قانون څخه ملاتړ وکړي او هېواد یې پرمختګ وکړي. موږ د افغان امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا شاهدان یو. دوی د ټولو هوایي عملیاتو مشري کوي. دوی د غور د تیوره ولسوالۍ خودوی د کمزوري مدیریت په دلیل او د ډیرو تلفاتو په ګالولو سره یو ځل بیا دغه سیمه کنټرول ترلاسه کړ.
There's a couple of things
د تلفاتو شمیر دوړو افغان حکومت او هم د غوث ماتل ماموریت لپاره د اندېښنې وړ موضوع ده. زموږ د ماموریت تمرکز به د جګړې په ډګرونو کې د هغوی په پیاوړتیا ووي. چې زموږ په باور دا اشاره به د تلفاتو په شمیر کې کموالی رامنځته کړي. د مدیریت په برخه کې ولسمشر غني ښه اقدام کړی او په دفاع وزارت کې یو پیاوړی مدیریت رامنځته کړی. موږ د دفاع نوی وزیر لرو. څلور پنځه چارواکي بدل شوي او یو مثبت بدلون رامنځته شوی چې د پرمختګ سرګندونه کوي.
is a sign of progress and success.
Have you felt the
آیا د جګړې په ډګر کې تاسو د دغه تاثیراتو شاهدان وئ؟
I think we've seen the situation in the north in Kunduz.
دمو په شمالي ولایت کندوز کې دی. زکه د تیرو دوه کلونو په پرتله روان کال په کندوز کې وضعیت ښه دی. په هلمند کې د جګړې په ډګرونو کې سږ کال وضعیت ښه دی. بلې، موږ د جګړې په ډګرونو کې بریالیتوبونه لیدلې دي. د افغان هوایی او کمانډو ځواکونو بریالیتوبونه چې هغوی ته روزي وړتیا لري، د جګړې په ډګرونو کې بریالي دي. ډېر زیات مننه.
زبر تپا تیا کزار شکنا